درنو اوریدون که سلام علیکم وس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلوم په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې له افغانستان څخه د زیانګالو خبريالانو د لیږدولو بهیر ټکنی شي د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک اوسي په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو د ټولنې اجرایي رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت دا وړه بللی خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د زیانګالو خبریالانو انتقال آسانه کار نه دی د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا UNDP په کندهار کې د اوبو لګولو د یوه کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ د ادارې پرون په خپله اکس پاڼه کې لیکلي د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې به له دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخلي د بشپړ شوي کانال په مرسته به 250 جریبه کرنیز ځمکه خړوبه او د ځایي اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ودې ته زمینه برابره شي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي نه اویا سلنه افغانان د چاک پختی حمام او ځان مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوي دي سارانوالانو پرون پنجشنبه وویل شک کیږي چې په دغو کسانو کې یوه لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال کې د سوریې په ختیځ کې په یوه خونړۍ حمله کې لاس درلود په هغه حمله کې څه باندې 6 شیعه جنګیالي او ملکیان وژل شوي وو د جرمني د شخصي محرمیت د قانون له مخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او باسل او معرفي شوي او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تېره چهارشنبه نیول شوي دي دغه کسان د لیوای جندور رحمت په نامه د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې په غړیتوب تورن دي چې د څارنوالانو په وینا عمر ای دا ډله د 2014 کال په فبروري میاشت کې ایجاد او رهبري کړې ده د سودان د پوز مشر عبدالفتاح البرهان پرون پنجشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو وشغید دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې چکر پیل شوه د البرهان دریم بهرنی سفر دی هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبی سودان ته هم تللی و د البرهان په مشرۍ پوز د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم له ملیشو سره په جګړه بوخت دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15,000 کسان وژل شوي خو اټکل کیږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي او ټاکل شوی دی چې د چینایي چارواکو یو جګپوړی پلاوی د شمالي کوریا د تاسیس په 15 کالیزه کې د ګډون لپاره پینګیانګ ته سفر وکوي د شمالي کوریا د تاسیس ملي ورځ سبا شنبه لمانځل کیږي او په اتومي وسلو سمبال شمالي کوریا مخکې داسې اشاره ورکړي چې غواړي د دغو مراسمو په مهال پوځي پریډ هم وکوي د شمالي کوریا یو چارواکی د دغه هیواد مرکزی خبری آژانس ته ویلي د چین یو پلاوی بچی مشي به د چین مرستیال صدراعظم لیو کو جون کوي د شمالي کوریا د تاسیس په 15 کالیزه کې برخه واخلي تاسیس مشخله ازادي رادیو اوري ز اسمت ساروانیم دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم د تورخم دروازه لا هم بند ده په سابل کې یو تن عراق وی چې طالبانو یې سلګونه ونی وهلی دي
د دې د پرځای تصرفات باندې زموږ له باغونو را پریکړل ده هم د کسانو په فرمایش باندې
غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی
ډېر لس بهرنی سیلانیان چې د ایتالیا او د ایتالیا هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول اتب کې مېرمنې وي
په ننګرهار کې د خورما حاصل ډېر شوی
تقریبا 2.5 تر 3 ټن کې اضافه والی راغلی دی
امریکا د روسیې پر هکرانو بندیزونه زیات کړي
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالي نشته ورسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تاګ راتک پر مخ بنده و تر دې شیبه پورې هم کوم داسې راپور نه دی راغلی چې وشي دا دروازه پرانستل شوی ده کله یې خو په دواړو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي لبري خو د سوداګرو مالونه هم په خرابې دودي ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجری د خبرو لاله حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ونه تړل شي تفصیل په دې راپور کې
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشت لا هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتک بهیر اغیزمن کړی دی د سوداګری بنسټونه وای هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغه سي دروازو ځینی لانجی راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي د وسپنې ویلې کولو د اتحادی اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي رادیو سره په خبرې کې وویل
کچېته د افغانستان او پاکستان روابط خېلی نو اس تجارت او ترانزیت په لار کې کوم خن نه ایجادېږي او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط خرابېږي نو متاسفانه چې د تجارتي او د اقتصاد روابط هم تر څنګ خرابېږي نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال افغان تجاران ډېر زیانمن شي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغیزه واچوي
د پاک افغان سوداګری خونوي نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي د دغه خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په همدغه حساس وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي
په تورخم کې دا چې پیښه وشوه دا مشکلې نور متاثر کړي اوس زمونږ د میوې وخت دی میوې مو ولاړې دي په لسګونو لارې انګور و مڼې ولاړې دي دا خرابېږي ترانزیت ځي هندوستان ته او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی اما زمونږ دولتونه هم دې مخته هم مخته په دې کې خاصه توجه نه کوي امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتک پر مخ پرانستې ده خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنۍ زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغیز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کیږي ونې مخکې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځورو بار لارې په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نشتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلان وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه ونې هم په حاصل راشي او زیات عاید ترلاسه کړي د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خورما باغونو د ودې او حاصل لپاره مناسب دی خو د یو څه وسایلو او امکاناتو کمی دی تفصیل په دې راپور کې
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته ویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتله یې سږ کال حاصلات زیات شوي دي
څلوېښت جریبه کې اووه سوه ونې لرو چې دا شپږ نوای لري د اجوا پورې خورما پکې شته دی نسا کالي حاصلات خدي تقریبا دوه نیمونه تر درې ټنه پکې اضافه والی راغلی دی
خاغلی کظیم راته ویل ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل یې حاصلات کم دي خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمی پوره او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته په لاس کې نه لرو چې دا غي سره ګردفشانی کیږي دا غي سمشینو نه دیو کړد په مجموع کې هلته لګره نو دا وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کو کدا پیدا کو نو زمو حاصلات تقریبا یو په دوه نه هم اضافه کیږي ځکه ګردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکړي اوس زمونږ په څوونی د حاصل نه پاتې دي یو د ګردی د نشټوالي د وجې او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجې نه
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکو باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کیدونکو خورما په خوږوالي او رنگ کې له نورو خده او دوی کوښښ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده دا د نور هوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او سکل چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړي د خرما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت سکل له حاصل ډیر خور کړي ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي د حکومت څخه د هیله ده چې پراتلونکي کې د دې نور بڼونو ابتتاو کې او د سی بڼونو جوړ کې ترسو زموږ هواد په خرما باندې بسیا شي او د نور هوادونو د خرما د واردولو څخه نوې وشي او خپل تولید په خپل استعمال کو.
د ننګرهار هډي فارم کې د خرما ازمایښتي بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوې نلګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 تر رسیدلې او لدې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازې 22 ټنو ته لوړ شوې ده.
که په ننګرهار کې د خرما حاصل زیات شوی په بدخشان کې د شاتو د مچیو د شاتو تولید ډیر شوی دی. د دغه ولایت د شاتو د مچیو د فارم لرونکو وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی خو بازار نه لري. دوی وایي چې د تیر نظام په محل د خلکو اقتصادي وضعیت شونو خلکو به شات ډیر اخیستل خو اوس چې اقتصادي فقر ډیر دی څوک شات نه اخلي. په دې اړه د راپور
په بدخشان کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده. په بدخشان ولایت کې د شاتو مچیو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو توجه زیاته شوې ده خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د نوموړي ولایت یو وسیدونکی عبدالظاهر مفکر چې له 20 کالو راهیسې د شاتو مچیو په روزنې او پالنې بوختای هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادۍ روډی ته وویل
محصولات مو په فروش د تاوریم ده مارکیټ نه
هر کال موږ ډیر ښه با کیفیته شات تولیدو خو د بازار نشټوالي لامل زمونږ تولیدات په میاشتو په کور کې پاتې کیږي. حکومت باید د شاتو صادراتو لپاره خارجي بازار پیدا کړي ترڅو د شاتو مچیو لرونکو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د شاتو مچیو یو بل روزن کې 15 کلن قدرت لاوي د 13 کلونو په پرتله 6 کال د شاتو کورنۍ بازار خورا پیکا دی او د پیرودونکو شمیر کم شوی دی.
وخت میشه 50-300 وخت
دا سالو تولیدات هر کال فرق کوي. کوم کال چې آب و هوا خراب وي لږ شات ترلاسه کوو او بیا د آب و هوا خوالی په صورت کې موږ ښه پریمانه اصل راټولوو. دا سالو تولید د مچیو نسل پورې هم تړاو لري.
څلوېښت کلن محمد رحیم چې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري دی وایي له ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران څخه د بې کیفیته شاتو واردولو هم د وطني شاتو بازار خراب کړی دی.
تیر کال د ژمي په موسم کې د مچیو تلفات زیات وو خو تر اوسه پورې د کرنې ریاست لخوا له موږ سره کومه مرسته نه ده شوې. د اصلو کورنۍ بازار خورا پیکه دی. حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د بدخشان د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست چارواکي وایي چې 15 کال مخکې په یاد ولایت کې د شاتو مچیو 3000 صندوقونه موجود وو خو اوس دغه شمیر 2000 صندوقونو ته رسیدلی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ یو سیدونکو ادعا کوي چې د دې ولسوالۍ سیمه ایزو طالبانو د سلګونه ونی وهلې دي. نوموړي له ازادي رادیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادعا کوي چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو ځینو چارواکو د لداولرون کې سره لاس یو کړی او د هغې پلوي کړی ده. تفصیل په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته د دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدی له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې ښایي هغه محکمې ته عرض شوی ودای کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او دغه محکمې قاضي اسدالله، امنیه قمندان نورالله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څو ورځې مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ده له شپږ سوه ډیرو د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو ونو باغ پرې کړی. ښاغلی محمدی د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمه ییز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یو حقوقي دعوه کې له ده سره د دعوه لرونکي کس په پلویتوب تورن کړي او ادعا یې کړي چې د باغ د پرې کولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کوم اسناد چې خاغلی محمدی له ازادي راډیو سره شریک کړي پکې د مرافع محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواک توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او خاغلی محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمیر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواک توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نورالله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د قضایي برخې یو شمیر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي قانوني او حقوقي لاسوهنی حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل که
څوک محکمه کې دعوا ولري خصوصا د ځمکې په باره، تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی که څوک چا ته ضرر رسوي هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډه د روسیې د هکرانو یا کمپیوټري غلو د یوې ډلې پر غړیو بندیزونه پراخ کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د تریک بوټ په نوم د هکرانو باند د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځ شنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې لس کسان په نخښه کړي دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د تریک بوټ باند پر وو غړو بندیزونه لګولي وو، هغه هم د کووید 19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د په نخښه کولو له کبله. بریتانوي چارواکو ویلي تریک بوټ باند په نړۍ کې له خلکو لږ تر لږه یو سلواتیا میلیون ډالر د اخازې په توګه ترلاسه کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو، د سافټویرونو انکشاف ورکونکو او کوډلیکونکو په ګډون د تریک بوټ ډلې هغه عمده سکتورونه په نښه شوی چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو او د تریک بوټ په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړې وړې کول او د پټې څیرې بربنډول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې هکرانو ته د پیسو د منځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخت شي. چارواکي وای د هکرانو د غډالې لشاو خو لاسو کلونو راهیسه په نړۍ کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او بریتانوي چارواکي وای د امریکا د عدلي وزارت د غراس په پام کې لري چې نه نور کسان هم چې له دې باند سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمنی کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي، خو دغه موارد تر ډیره سمبولیک بڼه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د استرالیا چاپ سکوپ ورلد خبرونې د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې له 2 میلیونه نورو اړو افغانانو سره د خوراکي مرستو د بندیدو موضوع ته کتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د رواني میاشتې په پای کې به په افغانستان کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو ورکړه ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د بودیجې رقموالي له کبله مجبوره شوی چې خپل مرستې د پام وړ کم کړي. سکوپ ورلد خبرونه وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام به له اکتوبر وروسته په افغانستان کې د میاشتې یوازې 3 میلیونو خلکو ته مرستې ورکولای شي. خبرونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو او د لوږې او خوارځواکۍ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، نړیوال مرستې په کمېدو دي. د خبرونې له لیکنې سره سم د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې د ډیرو وژو او لږ وژو ترمنځ یو انتخاب کړي. د سش کال په مارچ میاشت کې د خوړو نړیوال پروګرام له 15 اویا سلنې څخه خپلې مرستې 50 سلنې ته راټیټې کړې. له دې څو میاشتې وروسته مجبور شو چې 8 میلیونو افغانانو ته مرستې ودروي. سټریټس ټایمز رسپانې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې د بندیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لاره د چهارشنبې په ماسپښین د دوه خواوو د ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته پاکستان وتړله او پرون پنجشنبې هم تړلې وه. رسپانې د هغو سلګونو لاریو یادونه کړې چې له باره ډکې دواړو خواوو ته ولاړې دي. رسپانې د طالبانو د حکومت د ننګرهار د پولیسو د ویندوی عبدالبصیر زابلي په قول کښلې چې دواړه خواوې هڅه کوي چې د جګړې علت معلوم کړي. د ورسپانې له لیکنې سره سم تورخم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ لپاره په چیره بیا په وچه کې ایسار افغانستان لپاره مهمه ترانزیتي لار ده. له دې لارې نه یوازې ډېر سوداګري مالونه انتقالي شي، بلکې ډېر مسافر هم سفر کوي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي ویلي چې د تورخم د بندیدو له کبله سلګونه لارې دواړو خواوو ته ولاړې دي. په دغو لاریو کې له سبزیجاتو رانیولې تر میوو او نورو شیانو پورې تجارتي مالونه بار دي. د ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې سوداګر د لارې د بندیدو له کبله ډېر تاوان کوي. د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د اټومیرمنو په ګډون یو ځل بیا ډیر لستنه بهراني سیلانیان ورغلل. سیلانیانو هلته تاریخي ځایونه او مهمې سیمې ولیدلې. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دغه ولایت ته زیاتو بهرنیو سیلانیانو مخه کړې ده او د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 130 تنه بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته ورغلي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
دا د هغه دیار لستنه بهرني سیلانیانو شور از وژدې چې د پنځشنبه په ورځ غزنی ته راغلي وو. په دغه دیار لستنه سیلانیانو کې اته تنه شزی او پاته نورې نارینه وو چې د مینارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند د افغانستان شعار نور کول. دا غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي دغه بهرني سیلانیان له ایتالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې د چې غزنی ته په دورستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم دیرلس بهرني سیلانیان چې د ایتالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول. اتب کې مېرمنې وي د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په همغږۍ باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوی دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو لیدنی او د شار د ځینو برخو لننداری کولو څخه ورسته د غزنی د اطلاعات او کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبیعي جاذبو په اړه معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته دې سبب یاد کړ چې له بهره سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال له پیل بیا تر اوسه پورې 130 بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیا او امریکا تر څنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې میرمنې دي او ورځ تر بلې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. دغه بهرني سیلانیان ډیری وخت غزنی د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د کندهار اوسیدونکو د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي کمپنیو د انټرنیټ بیې لوړې کړې دي، خو په وروستیو کې انټرنیټ ډېر کمزورې شوی او په سمه توګه کار نه کوي. په دې اړه دا راپور
شیر احمد په کندهار ښار کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی. وایي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډیر زیات خراب دی او به یې هم زیاتې لوړې دي، چې له امله دی له ستونزو سره مخ دی او پر کاروبار یې هم اغیز کړی دی. شیر احمد وایی په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وی چې لکبل ډیر کله مشتریان هم جواب وی
دا د تاسو ورته ویني چې دره پر کار باندې انټرنیټ سره دی کوم وخت چې کار کوم پروګرامونه ډن ډوم دا ورته ګره تقریبا 15 لوډ کې کیږي یو تاسو هم انټرنیټ پایل دی 15 کې کیږي د مته په سچ راپورته کړی لاندې لیکن انټرنیټ چې فعال کو 2.5 جی بی د مشترکې په 240 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یار یو ورځ مشت کار نه کوي مش کار کړی په حساب سره 1 جی بی لیکن خلاص 2.5 جی بی سره ګرځي او کار دار کوم چې موږ 3-4 ورته پال کوو د کمزوري د خاطر چې انټرنیټ کاریږي پیسې ډیره سوړي مګر انټرنیټ کار نه کوي.
د شیر احمد په څیر د کندهار ښار نور اوسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیې او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیې په بیساري ډول وړې دي، خو پر کیفیت لا هم کار نه دی سوی. دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او بیې هم ټیټ کړي.
زما نوم نور محمد دی. کندهار کې خو موږ د نیټ څخه کار اخو، نیټ ډېر کمزورې دی. موږ خپل د روشن نیټ کارو، بی سیم سلام درې سره مو کار کړی دی. کیفیت خو بیخي په صفر کې زرګ دی او قیمتونه خو نو ټولو ته معلوم دي. د هر ملک سره چې پرتله کې تقریبا تر درې میسه لا مطلب دی اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو نو دا دی چې لږ د ښار ووځي مطلب دغه ته ولاړ شي نه یو ته بیا بالکل کار نه کوي.
په ځینو ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي، په یوه ساحه کې کار کوي، په یوه کې نه کوي. بیا هم ډېره ګرانه ده، زیاته ده نه. په نورو ملکونو کې مطلب په نایجیریا، پاکستان او ایران او په دغه منچکو کې چې موږ د خلکو سره اورېدلې دي وایي ډېر ارزانه دی.
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکي وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د 1 جی بی انټرنیټ بیه 130 افغانۍ ټاکلې، خو د دوی په خبره دغه بیه د شاوخوا ګاونډیو هیوادونو په پرتله څو برابره لوړه ده. کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورلان ریوي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت ښه کولو لپاره هڅه کوي. د د په خبره د انټرنیټ بې د ټول هیواد د یو ډول دي چې په مرکزی کچه باید یادستونځه حل شي.
هغه ان شاء الله کار پر شروع دي. موږ د دې سره د جندې کتل دي او د دې سره خبري کړې دي. ان شاء الله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کو او د دې سره په تماس کې یو. موږ خپل هم کوشش کوو چې د نیمګړتیا وې راوباسو. اخته یو چې د نیمګړتیا په ګوتو کو ان شاء الله هغه به پراتلې ژوند کې ان شاء الله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به ان شاء الله ښه شي.
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه اوسیدونکي د انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 500 سلنه خلک مخابراتي شبکو او نږدې څلورمه برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسی لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې د افغانستان څخه د زیانګالو خبريالانو د لیږدولو بهیر ټکنی شي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک اوسي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یو کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې بل د کانال څخه 300 کسان ګټ اخلي. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتو په شک نیول شوې دي. سارانوالانو پرون پنځشنبه وویل شکیږي چې په دغو کسانو کې یو لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال کې د سوریې په ختیځ کې په یو خونړۍ حمله کې لاس درلود. د سودان د پوز مشر عبد الفتال برهان پرون پنځشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو وشغید. او ټاکل شوی دی چې د چینایي چارواکو یو جګپوړی پلاوی د شمالي کوریا د تاسیس په 15 اویایم کالیزه کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته سفر وکړي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنښتل کیږي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنښتل کیږي. کله چې په ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل شي د څومره بد اثر درلودلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز کارکونکو ته خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل پرته له شک د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نور کول اتباو ته دا ډیره یو مهمه موضوع ده. دوه ډوله حقونه سمونګه په اسلامي ټولنه کې مطرح دي چې یو د بشري حقونو لاره ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره نړیوالو پرنسپونو سره د بشري حقوقو اعلامیه 1970 اعلامیه چې د دې لمخه جواز شوې دي. او بل هغه حقوقونه چې زموږه خ دین زموږه خ شریعت اسلام موږ ته راکړي دي. نو حقوقونه د انسانانو کاغه بشري حقوقونه دي، انساني حقوقونه دي، که اساسي حقوقونه دي، که هغه نور حقوق مطرح کیږي اسلامي حقوقونه مطرح کیږي قانوني د ټول هم په اسلام کې هم په قوانینو کې په ملي او قوانینو کې په نړیوالو پرنسپونو کې دا چوی دی د دغه حقونو ندر ناوی ټولنه بحران خواته وړي. طبعا انسانان د خپل حقونو غوښتن کې دي. انسانان تل خپل حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي او ټولنه سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده. د حقونو تامین او همدارنګه د واجبو درک کول یو د بل په وړاندې متقابل درناوی صمیمیت همدارنګه د حقوقو پیژندل دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسائل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منفي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، او د ورزشي کلبونو سوله، او د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا حتی سینګارتونونه چې مېرمنې به هلته ورتللې، اولته مېرمنو دوی ته سینګار کوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل په خپل د میرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي؟
میرمنې لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې میرمنې نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې، نو که چیرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کېږي نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې ووایم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کېږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کېږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، د هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي، همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نری آیت باندې دا تاثیر لرلی شي. نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي واقعا.
کله چې له میرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې میرمنې په ژور خپګان باندې اخته دي، خو دغه څېرې چې په خپله میرمنې وایي کله چې موږ سره خبرې کوي، نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي او دغه امرونه چې دوی صادروي چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ حتی سینګارتون ته مځه، بیرون مګرځه، داسې څومره له رواني اړخه دا میرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کېدلی سي؟
تاریخ ثابته کړې ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و، تاریخ دا ثابته کړې ده چې دغه حکومتونه ناپایدار وو. او د ناپایدارو حکومتونو لومړنۍ سپېړه ملت خوړلې ده، بخصوص په افغانستان کې. هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل لمنځه تللی، بنسټونه ټول لمنځه تللي دي، او د دې درانه سپېړه بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر او تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپېژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. کچیر یو حکومت ولی د انساني حقوقو په تامین باندې استواره وي، د بشري حقوقو په تامین باندې استواره وي، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، وطن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پښتوانه لزان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو کچیر دغه سه د میرمنو په حق کې لکه چې تاسو ویل چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اختکی یا وخته دی، دا پرته له شکه هغه میرمنه چې هغه په کار باندې وي، هغه خویندې زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي، هغه یو دم له تحصیل نه منه کول، یو دم له تعلیم نه منه کول، یا له کار نه منه کول، دا طبعا خپل منفي تاثیرات لري. بهتره به دا و چې د دې بدیل ورته پیدا شوی وي، او مخکې له دې چې یو انساني ټولنه د یو حق نه محروم شي، باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وي. نو مخکې له دې چې مکاتب بند شوی وي، د اصلاحی پا پروګرامونو باندې باید کار شوی وای، وروسته له هغې نه ورته د عمل جامه ورغستل شوی وای. نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري، او که چیرې همداسې دوام پیدا کړي نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده. بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي، او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي، او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې، د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول منی، د شریعت احکام منی، په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي، تر څو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي، د خلکو قدرمندیان له منځه لاړ شي، د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي، حکومت سره خپل لاس ورکړي، او دغه درنه سپیره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونه خوري.
بله، په ولایتو کې بیا یو رواج دا و د میرمنو ترمنځ دوی به مشهور میله ځایونو ته تللي، او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و. اوس دغه بامیان کې بند یا امیر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي، خو کار نسته، زده کړې نسته، هر څه بند دي، او له تفریح نه هم تاسو راګرځوئ، په کور باندې کینوئ، بالاخره سرحد دي، دو میرمنو چیرته رسیږي؟
دا چې خلک له دغه حقونه نه محرومیږي، یا مثلا میرمن له دغه حق نه محرومیږي، نو دا طبعا خوشنونکي خبره ده. پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده. هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري، یو خوشاله ژوند ولري. هر انسان ضرورت لري تفریح ته، که هغه نارینه دي که هغه میرمن دي، نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده.
بله، په افغانستان کې اکثرا کورنۍ او ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي، یا یتیمان په کور کې لري، یا د څوک لري چې هغه کار نیسي کولای. هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی، د خمر نښتل سوی په دې موږ تاسو بار بار خبرې کړي، خو که بیا هم دا یادونه وسي، هغه کسان چې هم دا اوس یوې مړۍ ډوډۍ ته احتیاج دي، دوی نو څه وکړه؟ دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر، یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري، بیا نو دوی څه وکړي بیرته؟
کار واقعا دا یو جدی ستونزه ده. د هر انسان حق ده چې کار وکړي، هغه کناری نه دی که میرمن دي چې سرپرست نه لري، او د اقتصادي اوایدو لپاره کومه بل منبع نه لري، او مجبور دي چې دوی کار وکړي. نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده. مخکې له دې نه چې د یو حق نه یو انساني ټولنه محرومه شي، باید بدیل لارې ورته وسنجول شي، او بدیل باید موجود وي، تر څو نه انسانی ټولنه خفه شي، نه انسانی ټولنه محرومه شي له خپل حق نه، نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي. نو بهتره به دا و هغه میرمنې چې له کار نه منع شوي دي او ضرورت لري مبرم کار ته، د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري، نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوی وای، د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې اسلام ایجابی د هغه څه کارونو زمینه ورته مساعده شوی وای، تر څو دوی خپل اقتصاد ترینه تمویل کړی وای. نو دا مشکله خبره ده واقعا، او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرحه موجوده وي، او که تر اوسه موجوده نه و پس له دې باید ورته منستر شي، جامع طرحه ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته، تر څو هغه خویندې زموږ مسلمان خویندې چې دوی ضرورت لري کار کولو ته، او خپل یو مړی ډوډۍ د کار کولو له لارې استره ولې دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پریښودل کیږي، هغه کارونه چې نه ایجابې دي او میرمنې لپاره، یا اسلامي امارات غواړي چې هغه څه ځایونه ته چې میرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري، هغه ځنه معنی کی بدیل ورته باید وسنجول شي او بدیل ورته منستر ولول شي.
بله استاد، اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د میرمنو ټول حقونه اخیستل شوی، په داسې وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالات بیرته سمیږي، او دوی هغه خپل حقونه بیرته ورکول کیږي، ادي اقل دوی ژوند تیر سي.
زما په فکر دوی دغه میرمن په لومړي قدم کې دوی کولای شي چې سره متحد شي، او د اسلامي امارات مشرانو سره دوی ناسته ولاړ وکړي، دوی کینی ورسره دغه مشکلات ورسره مطرح کړي، له مشرانو سره مطرح کړي، هر خبره د تفاهم لارې، هر مشکل د تفاهم لارې او د طرحو لارې حل کېدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل سوي دي، حکومت اس اصلاً دیدم میرمن استونزی نه حالی که استونزی ارتا حالا ولای ارتا جورا ولی بین دوم را مشکلات که پدی خبری او کوچه مثلاً دوی خبلا دی طالبان و قبل داوره که زین میرمنی لغ وقت نتجربه لری دوی پکور که دزدکری دیر کم امکانات و باندی دزدکری زمینه برابر کرده و چکل بیا نظام بدل سو روه تلی بیرت بیرون خبل حقونه ترلاس اکل دیر استفاده وکر لغ جبه نت دوی زدکری و یا کامپیتر یا هم داسی که وسم دوی زنون پا داسی کارو باندی بخت کده با سمره گتا وروی
در مسئله لپار در اسلامی امارت لخوا تره تضرورت و پلان تضرورت ده چه اسلامی امارت پا دی برخه که گام واخدی در ملت غختنه ده و در واقعا در طول ملت غختنه ده چه حقا میرمنه چه وارتیا لری در کار کولو استعداد لری زدکری کری دی دوی تا در کار کولو زمینه پا اسلامی چوکات که برابر شی او حوضه اینو که چه اجاب کهی در دویل پاره در کار زمینه ورطا برابر شی زهی لمنده ما چه حکومت پا دی برخه که گام واخلی او در میرمنه تا در کار کولو زمینه برابر شی
اتاسو خپل چارچاپی را در حوصنه وضعیت سرقم بینه مثلا لغه وقت نه چکل جمهوریت سقوط کړی د خلکو اقتصاد څومره خراب سوی او علت هم امداد چې دوی نه د کار کول حق اخیستل سوی هغه که خځې د کنارینه
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دی په یو هیواد کې نه وي زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپل انساني حقونو نه برخمن وي له خپل اساسي حقونو نه برخمن وي چې به هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دی او شته ده طبعا دغه حقونو نه محرومېدل په ټولنې باندې منفي تاثیر لري زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده همدارنګه د میرمنو گشت و گذار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا دا نور استونزی دیش په شاوخوا کې لیدل کیږي خو لکه مخکې مې ویل چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده طرحو ته ضرورت ده ما غوښتنه دا ده د یو وګړي په حیث باندې د افغان وګړي په حیث باندې د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو په یوازېتوب باندې نه کیږي حکومت نه موږ هیله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله ده چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګ خپل طرح د حل لارې له حکومت سره شریکی کی د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده د ځوانانو کار ته ضرورت ده انرژي ته ضرورت ده پر ځای د دې چې د انرژي لاشي به هر مصرف کې حکومت سره زه فکر کوم لاس دی ورکی تر څو مثبت تګلوري ته برابر شو په تفاهم سره د مثبت ګام سره د حقونو په تامین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو
استاد کده حالت هم دسې دوام وکړي ورستر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي د افغانستان راتلونکی تاسو ډول ګوري
راتلونکی واقعا باید ډیر خراب وي که چیرې حقونه اخیستل کیږي بندیزونه هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي دغسې بندیزونه که وضع کیږي په انساني ټولنو باندې نو طبعا چې راتلونکی به منفي ما مخکې هم وویل بیا تکراروم چې د حکومتونو د تغییر او تبدیل سپېره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترینه محرومه ده بخصوص زموږ مسلمان خویندې چې ترینه محرومې دي هغه حقونه ورته تامین کړي تر څو دغه یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نشي داسې افغانستان بیا هغه حالت بونزي چې مثلا په تیرو کلونو کې او په تیرو لسیزو کې هغه حالت افغانستان ورداخل نشي
بله یو چې په دې وروستیو کې لیدل کیږي اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالۍ ته مخه کوي ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په هر لوري نه سختي ډېره ګوري دلته چې د یو ملت وګړي دې ته مجبوریږي چې خپل کور څه نا څه چې لري هغه ټول خرڅوي او ځي دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کیږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی دا څومره مشکل خلق کوي هغو کسانو ته چې بدون له دې چې د کډوالۍ په مشکلاتو پوسي کډوالۍ ته مخه کوي او علت یې دا ده چې په افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کیږي
متاسفانه کډوالۍ یو بل ډېر جدي ستونزه ده افغانستان کچېری دغسې یو حکومت درلودلی چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پېژندل شوی وای نو د دوی د حقونو نه به دفاع کېدله د دې ستونزې هغه ډېر فشار بیا هم په ملت باندې ده او په ځانګړې توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نور هیوادونو ته کډوال کېږي څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هیواد کې. نو متاسفانه زمونږ ډېری کډوال چې نور هیوادونو ته ځي له ډېر راز راز ستونزو سره مخامخ کېږي، انساني کرامت یې تر پښو لاندې کېږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي. سره له دې چې دغه هیوادونه پوهېږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو ټولنو غړی هیواد ده او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هیواد ته ځي هلته باید حقوق یې تامین وي. اما متاسفانه نور هیوادونه هم دغو حقونو ته توجه نه کوي او دا حقونه یې تر پښو لاندې کېږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره د هم د کار کولو زمینه برابره شي او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې له نورو هیوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي، زما هیله داره چې هغوی د په افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي. دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. که چیرې د سرمایه ګذاري په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې، نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نورو هیوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د نړۍ هیوادونه دي په افغانستان کې دیننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کی، هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخ نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کی، دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې الکان د بده زمینه برابرېږي چې دا هم بیا ظلم دی د ټولنې نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بیرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللې. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زړه کا چې افغانستان غوندې ملک د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کړي چې هلته حاکم نظام نجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین و خپل تحصیل پرېښود او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هیواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د نجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح ده په عمومي ډول سره. زمونږ ډېری ځوانان دا اوس بیکاره دي، له بیکارۍ نه رنځوري، په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅه کړي او بیا لاړ شي بهر ته لاړ شي، هلته کار وکړي، روزګار وکړي او د خپل د استعداد نه هلته استفاده وکړي. کار په تحصیل کې نه دي. نجونو مثلا تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې، چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس څه د نجونو په اکله او د ښځو په اکله چې له دوی نه د حق اخیستل سوی که چیرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره هم کینو، د نجونو به څنګه کیږي؟
د نجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي مراد له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زمونږ مسلمان خویندې دي نور هیوادونو ته اړ شي، چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړ شي د تحصیل لپاره. زمونږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي، ترڅو زمونږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام ایجابه وي، په هغه چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی مجبوره نه شي چې نورو هیوادونو ته کډوال شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
دران دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ملنگی دا کچکول می سراہی کڑا شا ملنگی شاخوبانی